د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري اسن نوري هرکلی کوم. اور چې د پاکستان صدر اعظم وایي د هغوی یاغیانو پر ضد به جدي اقدام وکړي چې له پاکستانه پر افغانستان حمله کوي یا د دې هیواد خاوره د افغانستان پر ضد کاروي. پر دې موضوع پر راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی به محمد وای سمیم ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ګرجستان پرلمان د چهارشنبه په ورځ د حکومت هغه سند تصویب کړ چې پر اساس یې ګرجستاني پوځیان د ناټو د نوي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کولای شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه دوه برابر شي. او د امریکا متحده ایالات وایي په سوریه کې د اردن رالویدلې جنگي الوتکه د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو نه ده ویشتي. د خبرونو تفصیل. د ګرجستان پرلمان د چهارشنبه په ورځ د حکومت هغه سند تصویب کړ چې پر اساس یې ګرجستاني پوځیان د ناټو د نوي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کولای شي. د دې پریکړې سره سم هماغه راز چې پارلمان پرونو ویل، ټول ټال 250 ګرجستاني پوځیان به د ناټو په نوي ماموریت کې ګډون وکړي. حکومت په دې اړه د روان دسمبر په 15مه پریکړه کړې وه. ګرجستان لومړی ځل په 2004 میلادي کال کې افغانستان ته 50 پوځیان ولېږل چې د ناټو ځواکونو ترڅنګ په عملیاتو کې برخه واخلي. د ګرجستان د دفاع وزیر په وینا د 2013 میلادي کال تر اګست پورې په افغانستان کې 1516 ګرجستاني پوځیان میشت وو. په افغانستان کې د ګرجستان 9 پوځیان شوی او تر 400 زیات نور ژوبل شوی دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه دوه برابر شي. انجینیر دستگیر خان پرون په اسلام آباد کې ویل پاکستان افغانستان ته د صادراتو د زیاتولو په برخه کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دغه هیوادونو ترمنځ سوداګري به په راتلونکو دوو کلونو کې دوه برابر شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د اسلام آباد څخه د کتنې پر مهال ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به راکړه ورکړه له 2.5 میلیارد څخه 15 میلیارد ډالرو ته پورته شي. د سرپل د مرکز او کوهستانات ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د حکومت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د کوهستانات ولسوال تاج الدین ملکزاده ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولسوالۍ شاوخوا 200 کلی د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. ملکزاده وایي اوسمهال لسګونه کورنۍ د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو له امله د ولسوالۍ مرکز ته راغلي او د خوراکي مرستو غوښتنه کوي. د کوهستانات د ولسوال په وینا وسلوالو مخالفانو د دغه کورنیو کورونه هم له دولت سره د همکارۍ له امله سوځولي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. برتانیي او جرمني پوځیانو پرون په افغانستان کې د فوټبال مسابقه وکړه. دا مسابقه یو پیړۍ په خوا د لومړۍ نړیوالې جګړې په ترڅ کې د کرسمس په اوږدو کې د دوو هیوادونو د پوځونو د موقت اوربند په یاد وشوه. دوی په کابل کې د فوټبال د مسابقې ترڅنګ هیله څرګنده کړه چې د لوبه به په افغانستان کې هم هغو کسانو ته پیغام ولري چې اوس د افغانستان د دولت پر ضد جنګیږي. د امریکا متحده ایالات وایي په سوریه کې د اردن رالویدلې جنگي الوتکه د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو نه ده ویشتي. اف 14 جت الوتکه د چهارشنبه په ورځ د سوریه شمال ختیځ رقه ښار ته نږدې چې د اسلامي دولت د ډلې یو قوي مرکز دی ورکه شوه. د اسلامي دولت ډلې د وی پیلوټ چې هغه شپږویشت کلن معاذ صافي یوسف الکاسبه یاد کړی څو عکسونه خپره کړي او ویلي دي چې د غلوتکۍ پر یوه توغندي رانسکوره کړې ده. خو د امریکا پوځ ویل چې شواهد واضح ښیي چې دا له حقیقته لرې ده. د امریکا پوځ نه دی ویلي چې د دغې الوتکې د راغورځېدو علت څه وه. دا د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف د اسلامي دولت د ډلې پر ضد هوایي حملې پیل کړې لومړی ځل دی چې د ایتلاف یوه الوتکه په سوریه کې ورکیږي. د اسلامي دولت ډلې مخکې د عراق او سوریې د حکومتونو الوتکې رانسکورې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي هیواد به د تروریستي دوسیو د څیړلو لپاره د پوځي افسرانو تر څارنې لاندې یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. نواز شریف دا څرګندونې په پېښور کې پر یوې ښوونځي د طالبانو له حملې وروسته له پوځي او سیاسي مشرانو سره د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د عمل د یوه نوي ملي پلان په اړه له خبرو وروسته وکړي. شریف وویل دغه محکمه به د دوو کلونو پر مخ فعاله وي او په اوسنیو هغو قوانینو کې به بدلون رانشي چې اړتیا یې وي. د ډسمبر په 14مه د پېښور پر یوه ښوونځي چې اداره یې د پوځ په لاس کې ده د طالبانو په حمله کې 151 تنه چې اکثره یې زده کوونکي دي ووژل شول. له دغې حملې وروسته حکومت د تروریزم په تړاو پر اعدام محکوم شوو بندیانو د اعدام د عملي کېدو بندیز لرې کړ. هغه خبرې اترې چې هدف یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو ترمنځ د یوه دوامداره اوربند یقیني کول و، له څه باندې 500 ساعتونو وروسته بې نتیجې پای ته ورسېدې. په دغو خبرو کې چې په منسک کې وشوې د پرمختګ نښه نه درېدل شوې او نه هم په دې اړه چې راتلونکی دور به یې هم ترسره شي څه نه دي ویل شوي. د سولې په دغو خبرو کې د اوکراین، روسیې، د اوکراین د یاغیانو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازو ګډون کړی و. او د نړۍ د مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس جشن وروسته له هغې ولمانځه چې د عراق د کردستان د سیمې اربیل ښار ته نږدې د یوه کمپ له عراقي کډوالو سره یې په ټیلیفون خبرې وکړې. د نړۍ د 1.1 میلیارد رومان کاتولیکانو مشر دغو کډوالو ته چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په زوره خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي وویل چې د مشکلاتو په وړاندې مقاومت وکړي. پاپ ورته وویل تاسو لکه د عیسی په شان تښتېدو ته ځکه اړ شوي یاست چې ستاسو لپاره هلته ځای نشته. په بغداد کې د مسیحیانو مذهبي مشر لویس ساکو فرانس پرس آژانس ته وویل چې 1.5 لک مسیحیان د اسلامي دولت د ډلې د حملو له امله بې ځایه شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی به هم خبرونه ولولی د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم وایي د هغو یاغیانو پر ضد به جدي اقدام وکړي چې له پاکستانه پر افغانستان حمله کوي یا د دې هیواد خاوره د افغانستان پر ضد کاروي.
پاکستان اپنی ٹیریٹری میں ان عناصر کو برداشت نہیں کرے گا، ہماری ٹیریٹری کو.
ل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې ویره پیدا شوې چې د نړیوالو په مرسته ډېرې پروژې ښایي نیمګړې پرېښودل شي. له افغانستان سره په تېرو څه باندې 15 کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره ډېر خلک له بېکارۍ کړېږي. کندهار هم یو له همدې ولایتونو دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، حقیقت څه دی پروګرام کې مو د کابل د امنیې له نوي قمندان عبدالرحمن رحیمي سره خبرې کړي چې وایي د امنیت ټینګښت لپاره ځینې پلانونه لري.
زه امیدوار یم چې په دې کې به څه تغییرات په مخنیوي د جرایمو کې راشي، که هغه تروریستي جرایم دي، که جنایي جرایم دي، که آزادي یا سازمان یافته دي، که آریه وي.
د پاکستان صدر اعظم وایي د هغو یاغیانو پر ضد به جدي اقدام وکړي چې له پاکستانه پر افغانستان حمله کوي یا د هیواد خاوره د افغانستان پر ضد کاروي. نواز شریف په اسلام آباد کې د هیواد د سیاسي ګوندونو له مشرانو د پوځ له لوی درسیز او استخباراتو له رئیس سره په غونډه کې وویل پاکستان له یو بې ساري حالت سره مخامخ دی او د تروریزم پر ضد جګړې لپاره باید فوق العاده ګامونه واخیستل شي. هغه وویل چې د تروریستي پیښو په تړاو د دوسیو د څېړلو لپاره به د پوځ تر مشرۍ لاندې دی یو ځانګړی محکمه جوړ کړی. نواز شریف دغه راز د افغانستان لوري د دې هیواد په ختیځ کې د طالبانو پر ضد عملیاتو هرکلی هم وکړ. ویل چې دا د کابل د ښه نیت ښودنه کوي. د پاکستان صدر اعظم د وروستیو څرګندونو تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپورټ کې اوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي هیڅ ته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد وکاروي، او که چیرې چا د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد وکاروله نو پاکستان به سخت چلند ورسره وکړي. نواز شریف همداراس په پاکستان کې د ورستوي ترهګریزو پیښو په اړه وویل، اوس وخت را رسېدلی چې موږ د کوم بل خونړي برید تر رامنځته کېدو مخکې سختې او ترخې پریکړې وکړو. که چیرې موږ داسې ونه کړل نو راتلونکي نسلونه به مو ونه بخښي. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هېواد د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو ټولګوندیز کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې. په پېښور کې د روانې میاشت په شپاړسمه نېټه پر ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته چې نږدې 150 تنه پکې ووژل شول، دا په پاکستان کې د هېواد د سیاسي ګوندونو دویم ټولګوندیز کانفرنس دی چې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو او همداراز د پوسټ جګپورو چارواکو پکې هم برخه اخیستې وه، او د تروریزم ضد جګړې او د تروریزم د مخنیوي لپاره پکې د یوې ټول منلې کړنلارې جوړولو لپاره سلا مشورې کولې. نواز شریف دغه کانفرنس ته د خپلې وینا پر مهال وویل، د افغانستان د پخواني حکومت په پرتله نوی حکومت په سیمه کې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره ښه نیت لري او زیاته کړه،
پاکستان اپنی ٹیریٹری میں ان عناصر کو برداشت نہیں کرے گا، ہماری
پاکستان بنور ہس کلا پخپلا خور کے طرح گر نظمی کو دا پاکستان خور دا افغانستان پر ضد کار واقع استرشی مغبئی پر ضد کلک اقدام اکڑو په ان حال کې کپا افغانستان کې داسې وشي دوی به په ورته ډول چلن وکړي. کابل ته د لوی درستیز جنرال اهیل شریف تر سفر وروسته افغانستان په خپله خاوره کې د سخت دریځو پر ضد عملیات پیل کړي چې دا یو ښه ګام دی او دوی له زړه غواړي چې تروریزم له منځه لاړ شي. پاکستان یو چارواکو ویلي چې د پېښور د دسمبر د 14 نیټې برید د دوی لپاره د سپتمبر د 12 برید، او لکه څنګه چې د سپتمبر د 12 نیټې برید امریکا بدل کړه، د دسمبر د 14 نیټې برید پاکستان بدل کړی دی. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د سخت دریځو په وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د دریځ بدلون ستایي، خو د دې تر څنګ وایي په پاکستان کې اوس هم ځینې کړۍ شته چې نه غواړي په افغانستان کې امن راشي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نواز شریف وروستۍ څرګندونې او ستایلې او زیاته کړه،
چه هغه نه غواړي چې هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ښه تعلقات جوړ شي. په دا کې ځینې مذهبي ګوندونه دي، ځینې پخواني چې کوم د فوجیان دي، د هغوی سره د اغم دي، هغه نه غواړي چې دلته کې تعلقات ښه شي، افغانستان کې د امن راشي، په افغانستان کې د ترقي وشي. زه دا وایم چې دا ډېر ښه پرمختګ دی، خو پکار دا دی چې دوی د ښه نیت نه چې څومره یو بل سره وعدې کړي دي نو د تعویل عمل درآمد وشي، چې نه په افغانستان کې مداخلت کیږي، نه په پاکستان کې د افغانستان له طرفه مداخلت کیږي، چې دا څومره ترهګر دي، په دې کې ګډ او بد تګي نه لري پکار، د دې خلاف عملیات پکار دي. چې کوم سړی وایلنس کوي، چې کوم سړی دلته کې ترهګري کوي، دا خلاف اکشن پکار دی.
بلخوا د پاکستانی پوز مشر جنرال اهیل شریف چې د دې هېواد د سیاسي ګوندونو په ټولګوندیز کانفرنس کې برخه اخیستې وه، د تروریزم او تروریستانو د ځپلو په اړه وویل، پاکستان له یو مشکل وضعیت سره مخ دی او موږ باید په دې وخت کې غیر عادي او پیاوړې پرېکړې وکړو سو په پاکستان کې تروریزم له منځه یوسو. دا یادونه ورده چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو دغه ټولګوندیز کانفرنس د پنجشنبې په شپه ناوخته تر هغې وروسته پای ته رسېدلی چې ګډونوالو د تروریزم د مخنیوي لپاره حکومت ته ځینې سپارښتنې کړي او د یوې ملي کړنلارې پر جوړولو یې هوکړه کړې.
و امریکا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د هغو وسلوالو سخت دریځو پر ضد به جدي اقدام وکړي چې له پاکستان پر افغانستان حمله کوي یا د دې هیواد خاوره د افغانستان پر ضد کاروي. نواز شریف دغه راز د افغانستان له لورې د دې هیواد په ختیځ کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو هرکلی هم وکړ، ویل چې دا د کابل د ښه نیت ښودنه کوي. د نواز شریف له څرګندونو مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې افغانستان باید د هغو سخت دریځو پر ضد عملیات وکړي چې د پاکستان له افغانستان پر پاکستان حمله کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد په افغانستان کې د عملیاتو په باب د پاکستاني چارواکو د څرګندونو په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په هر برخه کې د تروریستانو پر ضد عملیات کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل، افغانستان د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي او په هر سیمه کې د هغوی د ځپلو هلې ځلې کوي. د افغانستان په ختیځ کې د روانو عملیاتو څخه هم د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هرکلی کړی دی. د افغانستان په ختیځ په کونړ ولایت کې د دانګام په ولسوالۍ کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. په دانګام ولسوالۍ کې له تیرو لسو ورځو راهیسې سخت دریزو وسلوالو حمله کړې وه. په دې ولسوالۍ کې ډیر خلک له خپلې سیمې تښتېدلي دي، خو د قومي جرګې په مرسته په وروستیو کې په جنګ کې بندو خلکو ته له سیمې د وتلو لار پرانستل شوې ده. خلک وایي چې دوی له ډیر بد وضعیت سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دانګام ولسوالۍ ته تللی و او هلته له د جګړې له ځپل شوو خلکو سره خبرې کړې دي.
ډیره کوچنیان له کورونو لوسی پخی او د تن په جامو کې راوتلی، په تنکیو په خوې د لوړ غرونو مزلونه کړي او اوس مهال د سرپانات نشټوالي او نور ستونزو سره لاس او گریوان دي. دیرش کلن نظام الدین چې د جنگ له سیمې خپل کورنۍ او ځان د تن په جامو کې راوستلې، ټول یخنۍ نیولی وو او د موټر په انتظار ول چې ځانونه له دانګام کومبل خوندی زیتا ورسوي. ازادي راډیو ته ویل چې دوی ټول په جنگ کې راګیرو او هر شی به د مرګ او ټپي کېدو امکان وو.
کور خاتم ګولې ولګې دی، بيخي سختیا توګه راووتل خلک ټول راوته دي، نو باز دوه کسان په کور کې زنانه یو کس پات شوی دی. مشکلات دومره دي چې هیڅ گزاره دا نه کیږي چې بار ته ګوب سي زنانه نشیتلې، د بازار ته څوک نشیتلې، د خرچ خوراک چې زیارت تقریبا تقریبا دی ټول وزوخ کته چې غسره ته وزون خپل خپلوانو کا څوک زیو څوک بس همدغه سي ډاګون ته زی خوران.
هغه ویلې یوي خوې په سیمه کې جګړه روانه ده او له بل لوري سخت یخنی ده چې لامل خلک ګڼو ستونزو سره لاس او گریوان دي. نظام الدین وای کورونا او هر څه ترې پاتې دي او بې کوره شوي خلک ډیرو مرستو ته اړتیا لري. خلک له وسلوالو طالبانو او افغان دولت غواړي چې خپل ستونزې دي د جګړې پر ځای د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. حاجي نصر الله خان وای دوی د خپل اسلامي او افغاني مسؤلیت په اساس یو جرګه جوړه کړې وه، څو په جنگ کې خکیل خواو سره خبرې وکړي چې د څه وخت لپاره جګړه بند کړي او په جنگ کې بند کورنۍ د خطر لزایر او باسي.
دانګام ولسوالۍ کې د ولسوال سره په شمول د نظامی قوتونو مشرانو سره وکتل، به د طالبانو مشرانو سره د یوټ په مخابره او په ټلیفون په واسطه خبرې وکړي. موږ درمګړي خلک او د ټول افغانستان خواستم دا د بدنامۍ د دوه اړخونو شو، د افغانستان د خلکو شو، د زنانه ماشومان به وزله دغه چې به سرپناري راغوي خپل عمل ډیر خو چې موږ ستاسو په مخ کې طرف باندې شرازي طرف تلار آزادو جنگ نکو او مړي وړي زخمیان وړي هڅه چوړي. طالبانو به جماعتونو کې اعلانونه وکړه او مده طرف هم د توپونو دغه بند شو. طالبانو طرف هم کوم بد عکس عمل له خلکو سره نه و نو غلار اخلاص کړه.
هغه وایي حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ورسره پوره همکاري کړي او د همدې مرستې برکتو چې نن خلک په آزاده توګه د سری درې لارې د جنگ له ځای راوځي.
دغه د ولسونو دغه مشکلات زه تاسو ته وایم چې زنانه سپېرو په خو په دې جمې کې ماشومانو یو کمیس یو پړتوب همدا شان چې څه نه لرله زه نه شم ویلی چې د دې خلکو دپاره دغه سرپناه څوک اوس برابرې دي، دپاره چا زوی مړل دی، د چا کور ران شوی دی. دومره امکانات خو به د حکومت سره نه وي، خو موږ غږ دی ټولو ولسونو ته کوو، افغانانو ته کوو چې څنګه همدردي لري، تجارانو ته کوو چې د کونړ له دغه بېوزله
د کونړ والی شجاع الملک جلاله په یو ځانګړي مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د بې کوره شوو خلکو لپاره یو څه مواد لري خو نورو زیاتو مرستو ته اشد ضرورت دی.
چې هغه وکولی شو تقریبا 300-400 فامیلو پورې اوس د څاوونو نه او د شینکي نه او د سرې درې نه او دغه ځایونو خلک راویسته. موږ امادګي ورته لرو تقریبا د 400-500 کډو دپاره اوس هم امادګي لرو. مرکز ته چې موږ څومره تماس نیولی دی مرکز هم راسه وعدې کړي دي. علاوه د دې نه د اطاق تجارت او د تجارانو مشر خانجان الکوزي صاحب هم انشاءالله سبا بل سبا پورې 200 فامیلو دپاره خوراکي مواد او کمبل او بل شیان اماده کړي رسي. مرکزي دولت موږ ته
په سیمه کې د وسلوالو طالبانو قومندان قاری ضیاء الرحمن په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل دوی ولسی خلکو سره هیڅ ستونزه نه لري، که څوک په خپلو کورونو کې پاتې کیږي او کبل ځای ته ځي. له تیرو 12 ورځو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي چې په جنگ کې ښکېل خواوې یو بل ته د درنو تلفات وړولو او د مهمو ځایونو د نیولو دعوی کوي.
چی خواهد بود؟ چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟ وی کتای تو مدام کل تنظیمای زور است جبری به زور آمدن نمی فهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ بود جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری به آزادی رادیو نو اوري.
د سهار لس بجی او شل دقیقې دی. له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې ویره پیدا شوې چې د نړیوالو په مرسته ډېرې پروژې ښایي نیمګړې پرېښودل شي. امریکا او متحدینو یې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو را په دې خوا لسګونه میلیارد ډالر لګولي دي. په افغانستان کې زیاتې پروژې عملي شوي خو یو شمېر تر اوسه نیمګړې دي. داسې هم انتقادونه راپورته شوي چې ډېرې پیسې ضایع شوې دي. رویترز خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی. رضوان مرادی مهم ټکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې په تیره یو لسیزه کې د نړیوالو پروژو پر وړاندې څلور چیلنجونه د پام وړ دي. لومړی د پیسو کموالی د دې سبب شوی چې زیاتې پروژې بشپړې نه شي. دوهم امنیتي ګواښونه دي چې د پروژو د عملي کېدو مخ ته خنډ جوړیږي. دریمه مسئله د افغانانو د اندېښنه ده چې وایي د لویو پروژو لپاره ښایي د نړیوالو مالي مرسته کمه او یا هم بنده شي. څلورمه موضوع دا ده چې لوی پروژې د اوږدمهال لپاره نه دي پلان شوي. رویټرز خبري آژانس لیکي په افغانستان کې هغه پروژې چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس آی ډي لخوا تمویلیږي د روان میلادي کال تر پایه پای ته رسیږي. د دې پروژو د تطبیق یو شمېر قراردادیان وایي دا پروګرام دوامدار نه و. رویټرز د هغو خطاګانو یادونه کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر مهال شوي دي. له افغانستان سره تر اوسه پورې شاوخوا سل میلیارد ډالر مرسته شوې ده چې له دریو څخه دوه برخې یوازې امریکا ورکړې دي. له دې پیسو څخه یو لوی اندازې د افغان ځواکونو د تمویل او نورې پیسې په غیر پوځي پروژو لګول شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مالي مرستو سر مفتش سیګار وای زیات شواهد دا ښیي چې د مالی تخنیکي او مدیریت په برخه کې د لازم ظرفیت نشتوالی په افغانستان کې د تیرو څه د پاسه لسو کلونو د پروژو مخته لویه ستونزه جوړه کړې ده. افغانستان په پام کې لرل چې خپل داخلي بودیجه په 2014 کال کې 10% کې زیات کړي خو دا کارونه شو او کابل له مرستندویو هیوادونو څخه د بیړنۍ مالی مرستې غوښتنه وکړه. رویټرز لیکي له افغانستان سره د مالی مرستو د دوام هڅې له ځینو اشتباهاتو سره مل وې. په افغانستان کې زیات سرکونه او لوی لارې جوړ شوي خو زیات شمېر په دې باور دي چې د افغانستان له زیات شمېر سرکونو ګټه اخیستل خطرناک دي. دغه راز د برېښنا توربینونه هم هغه شان په خراب او زوړ حالت کې پاتې دي. په قندهار ولایت کې زیات تمرکز د هلمند د کجکي د برېښنا پر بندو څو په دې بند کې دریم توربین هم ولګول شي خو تر اوسه پورې دا کار ترسره نه شو. بلورته افغان ځواکونو ته سپارل شوي 14 الوتکې داسې دي چې د پرواز توان نه لري. د افغان ځواکونو لپاره د ترانسپورټي الوتکو په اخیستلو شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف شوي خو زیاتره دغه الوتکې سکل تخریب او پټیټه بیا بیرته وپلورل شوې ځکه چې افغان ځواکونو ترې ګټه نه شوه اخیستې. رویټرز خبري آژانس په افغانستان کې د بشري ظرفیتونو په اړه لیکي د امریکا نړیواله پراختیا اداره په دې باور ده چې د اشرف غنی په مشرۍ نوې افغان حکومت به وتوانېږي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان د پرمختګ په لور سم کړي. د امریکا په نړیوالې پراختیا اداره کې د افغانستان او پاکستان د چارو مسؤل لری سمپلر رویټرز خبري آژانس ته ویلي هغه څه چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې بدل شوي هغه دا ده چې دا هیواد اوس بشري ظرفیتونه لري. هغه ویلي ولسمشر غني باید د ظرفیتونو پر لوړولو او پر بشري منابعو زیات تمرکز وکړي. رویټرز زیاتوي داسې هم نه ده چې افغانستان ته ورکړل شوي ټولې پیسې بې ځایه لګېدلې وي. په افغانستان کې په 2020 کال کې د عمر اوسط درجه 55 کاله و خو اوس د غوره روغتیایي خدماتو په نتیجه کې د عمر اوسط یو شپېته تر لوړ شوی دی. په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 9 میلیونه ماشومان ښوونځي ته ځي په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نږدې 1 میلیون ماشومان ښوونځیو ته تلل. هغه مهال د افغانستان د سړي سر کلنی عاید 168 ډالر و حال دا چې له 2012 کال را په دې خوا هر سړی په کلنی ډول 688 ډالره عاید لري. خو هغه څه چې زیات شمېر کارپوهانې مهم بولي هغه دا ده چې په افغانستان کې شوي دغه پرمختګونه باید اوس لمنځه لاړ نه شي. رویټرز خبري آژانس د افغانستان لپاره د اکسفام موسسې د مشر جان واک په حواله وایي په دې هیواد کې د تیر کال په مقایسه د تاوتریخوالي او اختطاف اندازه لوړه شوې ده. د نوموړي په خبره وروستۍ ناامنۍ د دې سبب شوې چې د خیریه موسسو یو شمېر کارکوونکي له افغانستان څخه ووځي چې دا کار پرته له شکه په دې هیواد کې د بیا رغونې پر پروژو او مرستندویو چارو منفي اغېز کوي.
و موردل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې ویرې پیدا شوې چې د نړیوالو په مرسته ډېرې پروژې ښایي نیمګړې امپرې ښودل شي. له افغانستان سره په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستو سره سره ډېر خلک له بیکاری کړیږي. کندهار هم یو له همدې ولایتونو دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د کندهار د مرکزی برخې د شهیدان چوک د سیمه ورغلې د چیرې چې هلته هر ورځ د سهار مهال به روزګار کسان راټولېږي تر څوک کار ته بوزي او د شپې له خوا هم دوی په همدلته نږدې سړکونو کې بيتيږي. د صادق قشتین راپور ته وګورئ. شو
کندهار ظاهراً په تیرو دیرلس کلونو کې بدلون موندلی. هغه شهر چې یو مهال د طالبانو د واکمنۍ پلازمینه بلل کېدل، د کندهار شهر مرکزی سیمه شهیدانو څلور لارې په کوم ځای کې چې هر ورځ په زیات شمېر ځوانان د کار پیدا کولو په لټه ورځې انتظار باسي او د شپې پر همدې چوک چې هوا تقریبا منفی 15 درجې وي د سړک پر غاړه او دکانونو مخ ته بيديږي. دوی ګیله کوي چې په تیرو دیرلس کلونو کې د نړیوالو مرستو ترڅنګ په ژوند کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
طلبایی فراتر یو برو یو دازده ده چه یو زده تو وزده پروت انتسی سر خبری کم وز گورا فراتر بانی گورا پر آغا علم پراتر یعنی یا گرد آگر دا کارگر دی فراتر دی کار نسه کس هم نسه پا زورو کس که یو نفر دورزی کار تا بوزی نور گرد آفر دا طلبایی فراتر دی
دا دیالس کاله که ام داغا طالبان داغا پر دیمخ ام مش داغا روزانه کاله وست هم پر داغا رکمی و داغا روزانیه تا ولی داغ پر روزانه کو ام بس دغه شورت ولایږي کله و شورت ولایږي.
هغه مسافر چې د نور ولایتونو څخه کندهار ته د کار پیدا کولو په لټه راغلی په هوټل کې د شپې تیرول او د ماښامنۍ خوړل ورته سخت ده ځکه هر کارګر باید 500 افغانۍ ورکړي.
نو دی و راځي چې د سهار خو د ریج برته مزګر چې خوړی نه نسته هغه چې دریس اور کې 500 سند هوټل سي انور د دې کور خرڅ ده.
په کندهار کې یو شمېر ځوانانو بیا د خپل وطني احساس لمخې د دې بې وزلو او غریب کسانو د تودیش پیټیرول لپاره مرسته وکړل.
د دوی دغه مجبوریت موږ د ځوانانو سره شریک کړي. د کندهار ځوانان خدای جغم نره کوي دوی سره ټول سوله او یو څه څه د خپل جیبونو څخه راوس په موجه سره یو ځای کړل او دا دی نن مو د دوی لپاره 600 سن او دغه سمو 600 سن نرم بالښتان دي ترانی.
که ته هم په کندهار کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالینونو ادارې ته د بیروزګار کسانو دقیقه شمیره معلومه نه ده خو د اټکل مخې وایي چې تر 15,000 زیات کسان دلته بیکار دي چې دوی ورته امهاله فنی او حرفوي زده کړې ورکوي. بیکاری په هیواد کې تر ټولو مهمه ستونزه ګڼل کیږي چې یو شمیر افغانان یې د نامنۍ اصلي ریشه هم بولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي. عبد الواحد د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکي چې د حکومت دواړو مشرانو ترمنځ اختلاف موجود نه وي نو کابینه به په خپل وخت معرفي کړي وي. میر احمد عثماني د شندن ولسوالۍ څخه لیکي چې مشران د حکومت مشران باید کابینه ژر اعلان کړي او که اعلان نکړي دا بل ملت سره جفاوي. عبدالغفور د کندهار له معروف ولسوالۍ څخه لیکي چې دا عبدالله او اشرف غنی ولې کابینه نه جوړوي. دغه کابینې په جوړولو کې د ده په باور بهرنیان لاس لري. دا د ولس رایو ته سپکاوی دی. نن ټول ولس خپه دی. حکمت الله له هلمند بیا لیکي چې پاکستان خود افغانستان سره د همکاری خبره کوي خو د په باور پاکستان په دې همکاری کې صادق نه دی. نور آغا علیزی د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه بیا لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد مبارزه کې رښتینې وي د دواړو هیوادونو په ګټه ده. حاجي احمد بیا له هلمند لیکي که نواز شریف هر څومره ځان د افغانستان د حکومت دوست وګڼي خو د ده زړه ته نه لویږي. تاسو هم کولای شئ چې د افغان بی سي مخابراتي شرکت د 813 شمیرې له لارې د افغانستان د مختلفو موضوعاتو البته د افغانستان د مهمو موضوعاتو په اړه خپل پیغامونه راواستوئ. موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د ازادي راډیو پروګرامونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. له 8 بجو د سهار تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 296 څپه او لویو ښارونو کې د اف ام په 5.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د کابل د امنیت له نوي قومندان عبدالرحمن رحیمي سره خبرې کړي دي چې وایي د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره ځینې پروګرامونه او پلانونه لري. خو مخکې له دې چې دې دواړو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، محمد وای سمیم ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ګرجستان پارلمان د چهارشنبه په ورځ د حکومت هغه سند تصویب کړ چې پر اساس یې ګرجستاني پوځیان د ناټو د نوي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمات کولای شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي په راتلونکو 2 کلونو کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه 2 برابره شي. د سرپل د مرکز او کوهستاناتو ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د حکومت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. بریتانیا او جرمنی پوځیانو پرم په افغانستان کې د فوټبال مسابقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د اردن رالویدلې جنگي الوتکه د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو نه دويشتي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي هیواد به د تروریستي دوسیو د څېړلو لپاره د پوځي افسرانو تر څارنې لاندې یو ځانګړی محکمه جوړ کړي. هغه خبرته چې هدف د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پارو ترمنځ د دوامدار اوربند قینې کول او لسباند 5 ساعتونو وروسته به نتیجې پای ته ورسېږي. او د نړۍ د مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس جشن وروسته له هغه ولمانځه چې د عراق د کوردستان د سیمې اربیل ښار ته نږدې د یو کمپ له عراقي کډوالو سره په ټلیفون خبري وکړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشامدې کې روانه ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زورې ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلګونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه د پکتیا ولایت هغه اوسیدونکو او پخوانی سرتیري ته ځانګړې شوی چې وایي د یو ماین په چاودنه کې سترګډان دي شوی. خودکار او ټولنیزو چارو شهیدانو مالیدونو وزارت تنخواه نه ورکي.
زه لګون نه میګم په دواړو سترګو مالو لیم د پکتیا ولایت نه سره په اړیکه کې یم. چې دا د وکاله د شهیدانو مالیدونو وزارت موږ تنخواه باندې کړی دی ستاسو د وکارتای او اوس وزارت الله لارزه مکرم را تخلاص نه کړه. وزارت چې دوه غیرته مکتوب معلومات نه سره صدل تر اساسه دی وزارت نه مکتوب راوړه موږ چې تلاش د موږ مشکل به چیرته حل کړي.
څومره وخت کیږي چې تاسو ته تنخواه نه ده درکړي؟
2 کاله پر اوسه.
تاسو مایوبیت علت څه ده؟
مایوبیت په دغه سترګو مایې په ماین ویل مخکې سرباز هم او شپه تم کال کې کابل کې کات لارو بیا دی خو تر اغلو حالت جنگ نه ډیر څه سي دلته بل جوړ ک بیا د خبر سیستم چې کمپیوټري سو ایمان هم روت موږ ته چې هغه ته خو 200 300 دولت موږ ته تنخواه راکول زه سرپرست کورم نه لرم چې ما ته کار وکړي د دراجه پورې نه سنتللای خو دولت موږ ته حساب کوي کوم موږ دغه اخیسته هغه درنه کات کې دغه دو کال تنخواه خود مکتا ولای که وقت دو سور پی تنخواه را کالا سا کل شپیتو دارم مونگ نکرد نیوالی دیه پروس کال اتیا دارم رن نیوالی
پا کم سیما که پا کم تاریخ ماین وحاله ای؟
وش پی تم کال که دی دادوی پا متکی که ماین وحالم دوار سرگم مایی پسواله و بیا پا کابل که ما وش پی تم که کارت لاروس بیا اغا جنگنش کابل که وش دردیش خواه تر اغلا دلتا هم دلتا هم بیا یه بل کار جور کشتی اغلا دا دولت من دلال دا دولت من تر اغای دلتا دو سو رو پیره کاری بیا تینزو سو سواره شدی کالا پینزو داره بیا شپای برس بیا ندرسه و دی نو داره نروس تا سیاتل داره تور شد دلی دا کار کمپیوتری سیمان من رو وطل تی اغا وش دو کالا دوار جایت تنخواه پا ما بنده کلیره
میاشتنه تنخواه دا وست سو دا؟
وست دا سکل کال این پینزو داره رو پیسه دا میاشتنی او د پروسه کال کال چې و د کال اتله درې چې د میاشتې یو نیم زر و یوه نه مخکې کالون دغه چې د میاشتې درې څلور سوه پنځه سوه روپۍ وې
چیرته مراجعه کړې
وزارت ته تللی وم وزارت کښې مریضه هم وکړله
کوم وزارت
وزارت شهیدانو معیبینو کې
ښه د کار و ټولنیز چارو شهیدانو معلولینو وزارت ته
و هلته مریضه هم وکړله چې هېچا د مریضې ته غوږم نه نیو چا یو خواته غورځوه چا بلې خواته
کوم دفتر ته کوم دفتر ته یې تاسو مراجعه وکړه
د لوی رشته ورغلم مین صاحب نه و مین صاحب نه و لوی رشته ورغلم یې هغه راته وکړې چې ته قانوني اجرات وکړې بیا د معیبینو رشت ته ورغلم هغه هم داسې ویلې بیا هغه محاسبې شو بیا ته ورغلم هغه راته ستا ته د داسې ولیکې چې دا یو کاټ د کچ یو د متخلاص ستا ته اخلاص کړو هغه چې هر چا ته ورغلم هغه وس چې نه راته کوو ډېر تکلیف هم کوم څوک رسوم نه داسې یو نفر مې به ورېدې څو شپې په خاطرې غنج چې بېرته رانه راغی ولې زه په دواړه سترګو معلول یم ګرځېدی نه سوم چې بیا ما دلته ریاست چې راغلم ریاست راته د وزارت نه مکتوب راوړه
کوم وزارت نه کار ټولنیز چارو نه ښه
وو او وزارت چې لاس هغه هېڅ موږ ته څوک غوږ هم نه نیسي اوس زه په دواړه سترګو معلول یم یا خلک کور سفارت هم نه لرم بیا دې راته ستاسو دوه جایې اخیستلم چې مخکې مخکې هلته کار جوړ و دوه سوه درې سوه راکړه بیا دې موږ ته د ماشبه وسي حساب دې راسوه وسي چې هغه کومه ما اخیستې د یو کال د یو کار ته یې موږ نه تحویل کړې اوس د موږ ته حسابي وسیم هغه دې موږ نه ان رانه کټ کړي دغه نوره خو دې راته حواله کړي یو
کار کومه تنخواه کټ کړي کومه
یعنې د وزارت له موږ نه کټ کړي دا د پښتو د ولایت کارت خو دې ماته خلاص کړي چې د دغه کارت ماته هغه خپل معلولیت تنخواه راکړي خو د پدباره سترګو معلول یم هېڅ کار نه سم کولی نو زه به یعنې څه وکړم مشکلات ډېر دي
موږ د دغه پخواني سرتېري ستونزه د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو د وزارت له مشاوره وایاند فرید رایت سره طرحه کړه رایت صاحب نو تاسو دوی ته څه وایئ د دغه کسانو په وړاندې تاسو څه اقدام کوئ
یعنې که وضعیت همداسې شاید دا یو کیسې یا ډېر ولرو دوه یا درې کیسه به په دې سطحه باندې د افغانستان په سطحه ولرو په ټولو ولایتونو کې چې مرکز کې ولایتو ته تللي دي او بیا د داسې ستونزې سره مخامخ شوي دي خو دوی اوس هغه کارت د دوی دپاره په اصطلاح سره مدار د اعتبار ده چې دوی د ولایت نه اخیستلی ده ځکه دوی د ولایت په ډیټابیس د کمپیوټر کې دي او د ولایت نه د دوی معاشونه اجرا کیږي بیا هم مونږ غواړو دا موضوع په رسمي توګه سره خپلو ولایتونو ته ولیږو او په دې برخه کې مونږ خاص طرز العملونه او پروسیجرونه لرو چې په دې باندې زمونږ رئیس صاحبان د مونږ هغه ولایتي دفاتر ټول په دې باندې خبر دي نو بهتره دا ده که چیرې دا ورور په همدغه ډېر واضح توګه سره مراجعه وکړي د مونږ ریاست ته د مونږ د ریاست د چارواکو سره په تماس کې سي حتما تماس کې سوی ده خو د ده مشکل په دې توګه سره پاتې ده نو بیا به مونږ په دې برخه کې د دې الفګل ورور په برخه کې خاصه خبره دا ده چې زه به د وزارت په استازیتوب د خپل ریاست سره وغږېږم چې مشکل یې ورته حل کړي یعنې که چیرې دی دوباره تماس کې کېږي د تاسو سره او یا دا د مونږ غږ اوس د ازادۍ راډیو په څپو کې اوري نو ښه خبره دا ده چې دی د چهارشنبې یا د پنجشنبې په ورځ دا موضوع ما د ځان سره نوټ کړله دا اوس دی مراجعه وکړي زمونږ ریاست ته او ریاست به د ده د کار په ارتباط باندې اقدام وکړي او د ده دغه دوه کلن معاشونه چې پاتې دي دا به ورته اجرا سي
او یو شمېر کسانو مونږ داسې اورېدلی دي چې په دوو کارتونو م کله ناکله تنخواګانې اخیستې تاسو داسې مواردو نه خبرې او اورېدلیم چې تاسو یو شمېر کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي هغه مسله څنګه ده
دا منو یعنې ردولی نه سو داسې مسایلو د موجودیت له کبله مونږ اړ دې ته سولو چې سیستم د معاشونو مونږ کمپیوټري سیستم ته واړوو هغه په دې معنا ده چې کله دوی یو کارت ولري د دوی مثلا هغه بایومیټریک نشي په کارت کې یا په کمپیوټر سیستم کې ټول شان داخليږي د بانک سره عین رابطه لرو نو دغه کچيري مونږه کمپیوټرای سیستم ته نه باسو
بیا په دې کې د دوه کارتونو د درې کارتونو یا له دې نه زیاتو کارتونو باندې چا په خوا مثلا په غیر شفاف توګه سره خپل معاشونه اخیستل یا د نور چا حقوق اخیستل، علت همدا و چې موږ کمپیوټري سیستم ورته ایجاد کړ. دا پروسه روانه ده په ډېرو زیاتو ولایتونو کې، دا سیستم کمپیوټري سوی ده او انشاءالله ډېر ژر به موږ ټول افغانستان د کمپیوټر تر پوښښ لاندې راوړو چې دا معاشونه د کمپیوټر په سیستم باندې توزیع سي. کله چې د کمپیوټر په سیستم موږ د معاشونو توزیع ونیسو، په هغه صورت کې هیڅوک نسي کولای چې د خپلو بایومیټریک نښو پلارلو سره لیو کارت نه زیات واخلي. نو بنان دا ډاډ درکوم او په تیره کې شاید دغه وضعیتونه شتون درلوده چې چا د یو نه زیاتو کارتونو نه حقوق ترلاسه کوله.
رایت صاحب، یو شمېر کسانو نور موږ ته زنګونه والی، دوی وایي په بیلابیلو ولایتونو کې دوی د شهیدانو د تنخواګانو په اخیستو کې دوی مشکلات لري. مثلا تخار نه یو کس ویلي دي چې دوی کوم څوک مړ شوی دی او هغې دولتي دنده درلوده، اوس دغه تخار ولایت ته دوی تنخواګانې نه دي رسېدلې ډېره موده کېږي چې دا تنخواه نه ده ورکړې. داسې معلومات لرئ چې په دې ولایتونو ته تاسو کله ناکله معاشونه یا تنخواګانې د شهیدانو معلولینو په زنډو رسېږي؟
په یو ارتباط سره چې دا اوس ورځو کې تاسو هم اورئ، ټول ګران هېوادوال هم اوري، په فزیکي توګه سره د پیسو نشتون د مالی په وزارت کې ځینې مشکلات را ایجاد کړي دي چې هغه هم وعده سوې ده چې ډېر ژر به دا مشکل حل سي. که چیرې د تیرو لنډو وختو قصه یې، نو شاید دا زه ومنه رئیسم چې د تخار ولایت ته، خو په دقیقه د تخار ولایت نسم ویلی ځکه چې خاص زما معلومات د تخار په ارتباط مکمل نه دي، خو زه به د دې موضوع پوښتنه وکړم، انشاءالله بیا به معلومات د تاسو سره شریک کړم.
بیرته البته اول موضوع ته راځمه، که د الفګل ستونزه قانوني، رایت صاحب ژمنه کوي تاسو به د قانون په چوکاټ کې ورته حل کوي؟
کاملا، یعنی زه تاسو ته په دې سطحه اطمینان درکولی شم چې تاسو زما نمبر الف ګل ورور ته ورکړي، د وزارت په نمایندګي زه تاسو ته دا ژمنه درکوم، دا تعهد درسره کوم چې د هغه مشکل چې په چار چوکاټ د طرزالعمل او د قوانینو کې هغه ته به کلکه رسیدګي د همدې اونۍ تر پایه انشاءالله وسي.
کور ودان رایت صاحب، ژوندی اوسئ، ډېره مهرباني، ډېره مننه. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمېره ده 029829020.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
دا ازادي رادیو خضرمن اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. خضرمن اوریدونکو، په دې پروگرام کې د کابل امنی قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی سمک میلمه ده. ښاغلی رحیمی، ستریم شپ خیر راغلی.
شکر ډیر مننه. تاسو ستړي مسته یا آباد اوسې کامیاب؟
دومره وخت چې تاسو د کابل امنی قومندانې په توګه وظیفه تر سره کړله، ستاسو په نظر کوم کارونه ستاسو د کار خنډ ګرځېدلې دي؟
دا سه نواقص تا کنهستا په دې زوس باس نه کوم، ځکه باس نه کوم چې ما دوه هفته کیږي یا یو نیم هفته چې ما کار ته شروع کړی، په دې یو نیم هفته کې زه دا قضاوت نسم کولای سي په کوم ځای کې ولې کومه پروګرامونه سه ورته لرم. هغه دا ده سیاغه به ان شاء الله اصل پسله کو او زه امیدوارم چې په دې کې به څه تغیرات په مخنیوي دي جرایم او کراسي کاغه تروریستي جرایم دي ک جنایي جرایم دي ک ازادي اساسمان یافته دي ک اړوي سه هغه طبيعت قوتونو ده، تنظیم دي درست دي، تشکیلاتو ده. البته په کمیت کې موږ لوړ نه سو بي ولای، ځکه د موږ ماشونه هر څه جامع جهاني را کوي، ولی کیفیت لوړولای شو، هم به کیفیت لوړیږي او هم به طبیعت قوتونو په سیستم دی او تشکیلاتي باندې یو غور کوو دا بسی کومه برنامه چې ځان سره بللارم هغه کې ته به زه ډیره توجه کوم سی هغه افراد او اشخاص لکه څرنګه چې لازم ده مطابق د لایحه د وظایفو او مسلکی اساسات سی په نظر کې ونیسي کار وکړي شاید هغه سی کم ولرو. نو زه غواړم سی په مجموع کې یو بررسی وسی او هغه کسان سی نسی کولای او څو څو وارې په خپلو دندو کې سی د د دندو د لایحې په ارتباط ده مشکلات ورسره پیدا سوي په اجرا د دندو کې. نو دا ښه خبر ده چون دا پایتخت ده، کابل د افغانستان زړه ده، پلازمینه ده. که دلته ډیر یو کوچنی جرم وسي ټول افغانستان خبریږي او دوستان د دغه وطن کاغه د باندنی دوستان دي که دننه د افغانستان ملت ده خپه کیږي په هغو جرایمو او بدبینان یا دښمنان د دې وطن خوشحاله کیږي. نو زه کوشش کوم چې بعضې برنامې چې دلته لرو هغه عملي.
ولسمشر محمد اشرف غني ژمنه کړې وه چې په کابل کې به یا په ځینو نورو ولایتونو کې به په مجموع کې پولیس له سیاستوالو نه جدا کوي، یعنې سیاسي سپورټ د هغوی چې دي هغه به پام کې نه نیسي او داسې خلک به په پولیسو د حوزو امرین ټاکي چې هغه واقعا له ټولو طرفونو نه یعنی سپورټرو نه لري سیاسي او په سیاسي فشار باندې نه وي ټاکل شوی. تاسو تر اوسه پورې په دغومره موده کې څه کار کړی په دې برخه کې؟
یو خو کوم ژمنه چې له ملت سره زموږ محترم ولسمشر کړی یا د ملي وحدت رهبري کړې چې واقعا جای لري، له دوی نه مننه او شکرګزاري وکړو. د دوی دغه ډول ګامونه سه هغه د پولیسو یا د مسلح قواوو په هکله یې اخلي او دا وعدې داسې یو خو سه عمل ته ورسیږي خو بېلغه مثبت نتیجه لري، یو داسې تر هغې شروع نه یې پرې کړي دا د صفوفو مورال جګوي. ځکه یو څوک چې ښه کار کوي که هغه په رهبری پوست کې وي یا په مادون پوست کې وي اغه سیاسی ملحوظاتو نه سی په دغه وطن کې بنا پر بعض دلایل او معضلاتو سی مرواج و ځان محفوظ نه ګاڼه. نو دا به اوس ځکه څومره ښه کار وکم خو که یو بل واسطه دار د سلیقو په لحاظ یا د بعض مشکلاتو په لحاظ پیدا سي او د ما د پوست یا د جای داوطلب سي شاید د ما کار نتیجه ورنه کی بلکې هغه شخصي شناخت نتیجه ورکی. چې بعض وخت داسې کیدل هغه هم بعض په نظر په بعض مشکلاتو داسې بی افغانستان کې
په دې نه
له دې وروسته نه دغه کوم هوټ سي ما په رهبری د دولت وحدت ملی کې ولیده سی دوی هوډمندی او موږ ته په دې حق لا مشخص دندې راکړلې. کله چې موږ جلسه وی په شورای امنیتی ملي کې، په ریاست امنیتی ملي کې، په کورنیو چارو په وزارت کې مشخص دندې راکړې چې تاسو به په دې یو نظر کوی او خپل طرحې به راته وایي او تاسو مطمئن اوسئ چې مکافات او مجازات عزل نصبه په اساس د پاکی او کارکرد وي نه په اساس د سلیقو او شناخت. سیدی مونږ ته ډیر مورال راکړی او تر کوم چې زه خبر یم بعضې کاغذونه هم تبادله سوي چې تاسو به په راتلون نږدې راتلونکي کې د دغه هوډمنتیا عملی کړنه مویني.
ښاغلی رحیمي ځینې انتقادونه موجود دي چې په ښار کې دننه د تروریستانو مخنیوی ډیر سخت کار وي، د په پام چې ملکیان به هم تلف کیږي. د ښار څلور دروازې ولې کلکې نه دي؟ دا تروریستان له کوم ځای راځي؟ څوک ورسره ملاتړ کوي چې دوی داخل د ښار ته راځي او خپل فعالیتونه کوي؟
یو خو نننی عصر کې ټیکنالوژي ډیره لوړه تللې ده، چې له دې ټیکنالوژي نه تروریستان نظر په حمایه د بعض استخباراتي حلقاتو او د بودیجې قوي مصارفو ډیره لوړه استفاده وکړله. ولې برعکس هغه ټیکنالوژي سي د دغه پیشرفته جرایمو لپاره ضرور ده موږ په افغانستان کې نه لرو. دا یو عیني واقعیت ده. لکه دا ډیرې سکنرونه یي لوړې دروازې د سکنرو چې هغه ټول موټر چک کي ځکه اموال راځي یا ترانزیټ تیریږي او یا هم ښار ته او کاغه په وړو موټرو کې قبولې پدې کې خو بل خبر
سي. یعنی تاسو ډیرو بخی تاسو دا معنی چې یعنی واقعا په دغه برخه کې کمبود شته د ټکنالوژي په برخه کې؟
د ټکنالوژي په برخه کې بالکل مونږ کمبود لرو، بالکل لرو. دا منو څه سي عملا په سترګو لیدلای حال ده چې ټکنالوژي په برخه کې مثلا نن سبا انفجاریه مواد په داسې یو سیستم یا ترکیب کیمیاوي ترکیب باندې جوړیږي چې حتی بعضې دستګاوې چې پخوانۍ دستګاوې دي نیسي تثبیتولی کشفولی. ولې هغه ماشینونه چې په جهان کې اوس په ټکنالوژي په لحاظ باندې د هغو د کشف دپاره جوړ شوي چې ډېر لوړ قیمتي دي، د افغانستان دولت شاید توانایی د اخیستلو ونه لري چې ټول ښار یا نور ولایات یا وطن موږ پې کاروبار کړو. ولی امیدواریو او توقع دی موږ دا ده چې جهانی جامع جهانی یا په مجموع کې هغه ممالک چې موږ سره کومک کړی په دې راستا کې یا شامل دی ناتو دی په دې قواو کې چې موږ سره په دغه حق له مرسته وکړي تر څو موږ وکولی شو. په دې کې هېڅ جای د شک نشته.
مو داسې وړاندیز کړی چې باید د دغې کمبوتیا د پوره کولو لپاره کار وشي؟
دا وړاندیز له ډېر پخوا نه روان ده او کله چې زه راغلی یم د ما اولینه خبر له هغه مشاورینو سره چې موږ سره کاري اړیکې لري د ما اولین وړاندیز همدغه و چې د کابل د امنیت دپاره مجهزه ټکنالوژي پر اشرافده ټکنالوژي هغه ټکنالوژي چې موږ کولی سو دغه دفتر د حملاته چې له هغه نه مثلا د موږ یو کیدلی سي چې د کابل په ښار کې موږ بعضې ساحو کې کمرې لرو. ولې دا کمرې سي دي دا په حساب هغه تسلسل نه لري، یعنی عموما سکیورټي کمرې دا خواص باید ولري چې یوه کمره د خپل مسؤلیت له ساحې نه تصویر راخلي، که هغه د انفرادي فردي که د واسطي نقلي واسطي وي چې د هر څه وي، بلې کمرې ساحې ته سي ځي هغې ته یې ور وسپاري. چې دا موږ مشکل لرو او دا به ډېر زر موږ سره وعده سوې دا به حل.
د کابل امنیه قمندانۍ مخکنیو چارواکو او مسؤلینو همداراز ځینو لوړ پوړو افغان چارواکو دا منلې ده چې په استخباراتي کړیو کې یا په استخباراتو کې په امنیتي چارواکو کې ځینې داسې کړیو نفوذ کړی چې بالاخره دغه تروریستانو ته لار ورکوي او د دوی په واسطه راننوځي، که نه د هغوی په خبره دا به له کومې خوا راشي؟ دغه به څوک وي ستاسو په نظر؟
زه په دې هکله مشخص نظر نه لرم. زه په هغه وخت کې په دې هکله مشخص نظر ورکولی سم چې د ما د دندې په چوکاټ کې یا د مسؤلیت په سیمه کې که داسې اعمال وسي او زه د دې تحقیق او انکشاف د تحقیق ته یا غځولو د تحقیق ته ادامه ورکم، بیا زه کولی سم چې په دې هکله معلومات درکم. او که چیرې څوک وي هغه تالیف چې موږ اجرا کړی چې په هغه تالیف کې قرآن عظیم الشان زموږ خدای آسمانی کتاب ده او په هغه ملاس ایښی ده، که په هر سویه وي موږ به د هغه گرفتاری یا نیولو ته اقدام کوو.
ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ وویل چې د امنیت د ښه والي لپاره خصوصا په کابل کې به یو ګارنیزیون جوړوي. د دغه کار تر څومره پورې مخته تللی او ستاسو په نظر څه مؤثریت لري دغسې یو کار؟
اصلا کومه عقیده سې جناب ولسمشر لري هغه تجربه له تېرو دورو نه راخیستل شوې. کله چې ګارنیزون و، ګارنیزون په دې معنی چې قوتونه منسجم کوي، قوتونه همغږي کوي، ښه هماهنګي رامنځته کیږي او هر چا ته مطابق د خپلې وظیفې وظیفه ورکول کیږي. خو کله که ضرورت کیږي دوی سره یو غږه کولی سي، سره هماهنګه کولی سي او امر به له یوې مرجې ځي، دا به له هرې خوا نه ځي. چې په دې هکله ډېره امیدواري سته او دا ډېر نیک تصمیم ده چې موږ هغه تجارب چې له پخوانیو ګارنیزونونه لرو دې ته ټول ملت شاید لبای کوي او نتیجې به یې ډېرې مثمره او ښکاره وي.
دوه وروستۍ او لنډې پوښتنې. په کابل ښار کې ډېر شمېر خلک وسلې لري، دا چې قانوني دي غیر قانوني دي دا به حتما خلکو ته معلومه وي او خصوصا تاسو ته، د دغو وسلو د چلولو لپاره څه پروګرام لري؟
داسې ګارنیزون جوړ سي شاید او باید، شاید او باید لومړنی ګام همدغه وي.
بله مننه. ورسته پختنه دا چه په ځینو حالاتو کې د شخړو په وخت او یا هم د ځینو گرفتاری په وخت پولیس داسې چلند کوي چې خلک ورنه خوښ نه دي. د پولیس هغه واقعي او رښتینی معنی خلکو ته رقم بل ډول ورښکارا کړی ده. د دغه مسلې د حل لپاره تاسو څه کار کوئ؟
زه به یو څه درته وایم. هغه زودرسه یا زر رسیدونکې دیموکراسي او ازادي دی میډیا او مطبوعات او بیان سے افغانستان تراغله او ترهغه ادزه په دې باندې ټول ژوند څه فکر کوم دا په جهان کې نه لیسوي مختصره د تلویزیونو د میډیا او لورینو څوک مظاهره وکي په بعض مملکتو کې څنګه ډیر په خوا دي چوکاټ د دیموکراسي ته داخل سیوی او ادا لري هلته خلک چپکړي په دیپچی کې وکي په مل د توپکی وکي وینې پیراماتی کشکي افغانستان کې تر اوسه پورې درته کچیر سوی هغه کدی امنیتی ارګانو له خوا هم سوی خپل د امنیتی چارواکو منهایز دی و متخلف هغه نیولای او د قانون منګولو ته سپارلای ده. بل خوا ته کوړو هغه ټوله نسه ځوان نسلې که اوس هغه مطبوعاتی که بوخدی که په پولیسو کې یا نور امنیتی ارګانو کې دا ځوان نسل ګوره سه ډیر دقیق په محاسبه وکړو یا کتنه پرې وکړو دا په جنگ کې زوکړای دا یا زیږیدلای په جنگی شرایطو کې او په جنگی شرایطو کې تربیه سوای دا او تقریبا په زیاته فیصدی کې د میل د سالانه تغذیه سوای ځکه جنگی شرایطو ولې دا وطن دا 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 نسل چې ته اوس راخلی په دغه شکل چې اوس قانون مني حاکمیت دولتي مني او نه غواړي چې یو ګام خلاف د قانون واخلي زه فکر کوم چې ډیر قوي بدلون په دې ملت کې راغلی په دې خلکو کې راغلی ده او حتی همسایه مملکتونه او جهان دې ته ایران ده چې دا څنګه د سیزر د غسو د تغییرات پکې راغله.
د کابل امنی قمندان لوی پاسور عبدالرحمن رحیمی کورودان چې د حقیقت سره په دې پروګرام کې زموږ میلمه وي کورودان
تاسو نوم ډیره مننه خدای ما باد لرم.
Oh, my God. روزگار استغفار ملو